که با رادیو آزادی هستید.
ډیر مننه چې آزادې رادیو اوري او سم یو بلی یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلاست. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې ډیره برخه د البته د خبرونه دویمه نیمه برخه چې د آزادی رادیو اونیزي خبرونه تاندې څنګ ته جلا شوې ده، خو له هغې وړاندې نور مهم خبری موضوعات لرو چې په خبرونه کې به درته خپاره شي. یادونه کوم چې د خبرونې دویمه نیمه کې البته وړاندې مې ویلي وو چې د خبرونې دویمه نیمه چې ده هغه به د ازادي رادیو بل ځانګړي خبرونه البته د ازادي رادیو اوتاندې څنګه خبرونه کې چې دا تاندې څنګه خبرونه د ازادي رادیو هغه خبره شي، خو وڅور ګرځو لمړی خبرونه اورو. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د شوي چاودنې مسولیت منلی دی. بیا بیلو رسنوی خبر ورکړی چې د ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوي بم ځای پر ځای کړی و. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د څلورو تنو وشل کېدل او نهو نورو ټپ کېدل منلي دي، خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې چاودنې مرګ ژوبله څو برابره ډېره بولي. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیځ کې چیرته چې ډېر اهل تشیع میشتي د ورته چاودنو او ځانمرګو بریتونو مسؤلیت منلی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت د اضطراري مرستې اعلان وکړ. دې وزارت پرون جمعه په یو اعلان کې ویلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي. له دې پیسو 15 میلیونه یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ او 2 میلیونه د سره صلیب نړیوال کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوي هم ولګول شي چې وانه میلادی میاش په هرات کې زیات زیانونه سره مخ شو. د اوترشت بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپل دیم رسو اندازه پر روان میلادی کال کې 80 میلیونه یورو ته ورسوي. هغه په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د لا زیات مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ادارې مسؤول ګراهام دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼا یې خپره کړې ویلي چې د مرژوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 4500 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي. له دې سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیایي مرستو برخمن شوي دي. د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولا ویصال خوشی کیدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلم لار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشی کیدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. د متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې د طالبانو په توقيف کې د 215 لتیرولو او ورسته 13 پنځشنبه خوشی شو. د بشری حقوقو خود بشری او د خصوص د حقوقو ځنی فعالان لکه جولیا پارسی او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې دی او د نړیوالو لغختونو سره سره ندی غختل ندی آزاد شوی. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیالتا د لوبي په دویم راوند کې ماته ورکړه. د غسیالي 13 شپه د اکتوبر په 8 نیټه د کابل په وخت ماسختن په 9 بجو پیل شوه چې د هوتک سیال د لوبي په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه. دغه سیالي د روسیې په مسکو ښار کې وشوه او د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک 11مه بریا شمیرل کیږي. هغه د یوازې یوه لوبه بایللې ده. وسره د شي د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره خېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمباری زور اخیستی دی. د هوایی بمبار لړۍ دوه سره د پراخ مرکشوب لري راپور نه هم ورکړل شوې دي. بلخ په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او محاصره شوي او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف خپل ایکسپاند لیکلي د غزې د مخابراتو د پرېګېدو له امله په غزه کې خپل محاصره شوي کورنۍ سره اړیکه قطع شوې ده. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو اعلان سره سم حماس هم ویل چې د دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیل له بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړې چې وسلوالو یې له اسرائیلي عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غړو سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند رایه ورکړې چې یو سل شل هیوادونو تایید کړي، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه ژر د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. ملخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهی پازداران پر څو مخکښو غړو تازه بندیزونه اعلان کړل. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل د شبکې د لمنځوړو یوه هڅه ګڼل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوې دي. په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د حماس ډلې د جنګیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړی شوې دي. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د حکومت لخوا په بیلابیلو ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د توقیف لنډمهاله مرکزونو له جوړېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. په غزه کې د اسرایلی عسکرو د عملیاتو پر اخیدو سره ټلیفوني خدمات پرې شوې دي. دا به هم واورئ چې په غزنی او لوبوډک په بخنی چې په غرنی او لوبوډک نورستان کې د دواب ولسوالۍ یو قریه داسې ځای ده چې لا هم په کې خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسی ازادي رادیو ته غوږیاست. د بشري حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې دي. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالاتونو کې د کډوالو توقيف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي او بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته د فشارونو لکه عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا خپل خپل هیواد ته ستانه شي کنه پر وړاندې به یې عملیات پیل شي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګرندې کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوې دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسین په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نسته او هلته باید زیاته ګڼګونه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندې کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نور پیژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوغه د کډوالو سره، ځکه چې په وروستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی و شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیسو لخوا دوی پولیسو ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیسو د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند په خوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند په خوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزه او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 21مه د پیل شوي دې پرلت ګډونوالو د چمن لویه لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خوښه دې هیواد ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي.
کلیوی خوا د پاکستان حکومت پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه لګولې او هلته ورسره د بشري حقونو فعالانو خپل عکس العمل ښودلی او دای د قوانینو خلاف بللي. بل خوا بیا د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرني اتباع باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو لکه شاوخوا د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلي وحیدی د دې بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه کړی نه دی، خو ظاهرا هدف په دې هیواد کې میشته افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځله اعلان کړی چې دا ټول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې شاهی چراغ زیارت تر سیرما د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای کې له دویم برید وروسته کیږي. خو په ایران کې مشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواده د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویم حمله ورسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرني وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګنه وي او استل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمه په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغه سیمو امنیت باید تامین شي او په خبري په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرني وګړو د بيستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلي وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرا هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د وستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبري اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قرباني له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویمې حمله وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 28مه نیټه وشو او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قرباني زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړي توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب.
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې بیا افغان کډوالي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زمک په خپل هیواد کې باید دوسی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ چن خوخیږي چې د ټولنې د وګو باشي سره لدې چې موږ د ایران باندې نیو په خپل کار کو ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې ځامن او لونه خوانځیو ته نزي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
موږ هم با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو زه پخپله پوځي وم او دوه زامن مې هم افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په قطعاتو کې وو. که موږ وشړل شو یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې زمیانه او سیاسيون ونه باسي.
زمي سیاسي دارن باید اخراج نشن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوینه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال بل د هیواد څخه وباسي. بل خو د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواد ووځي، کنه نو دوی به په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېیمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل په دشتي برج سیمه کې د پنځشنبه مخام د 14 شمیرایني شاهدان او قربانيان ادا کوي چې په دې پیخه کې د وژل شوی او ټپيانو شمیر لا غسه چې د طالبانو حکومت اعلان کړی زیات. د دې پیخي مسولیت 13 شپه داعش خراسان څنګه ومنه او وی ویل په کوم کلب کې 14 شوی حالت دوی بم ځای پر ځای کړو. د طالبان حکومت ویل چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوی او 9 ټپيان دي. خو د پیخيني شاهدان او قربانيان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړی چې شاوخوا 40 تنه ټپيان شوی خو د مړو په اړه بیا لا بیل ارقام ورکوي. تفصيلي دی راپور کې ووري.
خانقاه د کابل ښار په لویدیس کې د ملت په نوم د سوکوهنې په کلب کې د پنځشنبه ماښام د 14 له قربانيانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او دغه ورزشي کلب غړی دی په دې 14 کې ټپي او راره یې وشل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا 15 کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادا کوي چې احتمالا په دې 14 کې 10 تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل
زخپله حل توم خمې ټپ شوې د تمرین په حال کې و چې 14 وشوه. نور نو پونه شوم 15 کسان به د کلب دننه وو. خایلس کسان شهیدان شوي او ډیر نور ټپیان شوي وي.
د 14 یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل 14 هغه مهر رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د 4 پوړ دیوالونه چې کلب او د 14 ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مدا کوي چې په دې پیخه کې تر 40 ډیر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلب کې د جمعه پورې یو سیالي او یو شپه مخې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکو د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سر راټول شو. څنګه چې د پیخې وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې د بده مرغه په دې پیخه کې 40 کسانو څخه زیات ټپیان دي. موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکو مول در د بده مرغه دوی د شهیدانو شمیره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایه. خو تر دې مخکې د کابل د امنی قومندانې ویان خالد زدران ویلی وو چې د کابل ښار په لویدیز کې د پنځشنبه ماښام د 14 له امله د وژل شویو کسانو شمیر 4 تنو ته رسیدلی او 8 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نو موري د 14 د نویت پاړه جزئیات ورنکړل. د 14 د کابل ښار په لویدیز کې د شیاګانو په ګڼمیشته سیمه کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت نخونړیو ځانمرګو او 14 هدف ګرځېدلې ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو د خبر نه وروسته په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري هم زور اخیستی. د هوایي بمبار له ډیرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي او په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي او له محاصره شویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي دي. حماس هم ویلی چې وسلوالو ویلی اسرائیل عسکرو سره په سوزا یې نو کې نخته کړی او دای دای هم کړی د چې د اسرائیلی ځواکونو د عملیاتو په اړه خدو سره سم به هم دوی پر وړاندې مقابله وکړي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره اوربند رایه ورکړې ده چې یو سل شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو بیا منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې بیا د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تروک په غزه کې د جګړې لخکیلو لوري غوښتي چې د سولې غوښتنو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنری د وایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکره دي ختم شي او د شخړې د حل لپاره بدیل لاري ولټول شي.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمی اونۍ تر رسیدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوال غوښتنې هم به نتیجې پاتې شي او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې د غوښتنې تکراری شي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون جمعه په غزه کې د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوښک شيشتي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یو کانفرنس ته وویل په تیرو دریو اونیو کې اسرائیل د هوا، مځکی او سمندرګي لارې پر غزه سخت حمله کړې چې له کبله په زرګونو کسان وشل شوې دي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټرکر لا ټول خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي. تاریخواله پای ته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدیل لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
ل دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزا کې د ویبل مزکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه استی ځمکني عملیات لا پیل شوی نه دي خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوی چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو لا پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطینی قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوی دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړی چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لبخي د حماس دلیل خو 209 ویش کسان يرغمل شوی چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمر کسان شامل دي. حماس له لتروسه څلور کسان خوشي کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډی زیاو
د برېټانیا ګډو رسپانو له پاکستان څخه برېټانیا ته د افغان کډوالو د لیږدولو د نوي پروسی او له اسلام آباد څخه لندن ته په الوتکه کې د کډوالو د لومړی جوپې د رسیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د افنیک سټانډرد رسپانې پر اساس برېټانیا ورسته له هغه له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه وکړه چې پاکستان اعلان وکړ چې بای ټول به اسناد افغانان دروان اکتوبر تر پایه دغه هیواد له خاورې ووزی کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. خو ډیر افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو تر ټاکل شوی مودې مخکې د بی اسناد او حتی اسناد لرونکو افغانانو نیونې پیل کړې دي. پرون د پاکستان ډان پرسپانې خبر ورکړ چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د پنځشنبه په ورځ د تور حمله لري و او بیا اسناد لرونکو افغان کډوال افغانستان ته استولې دي. رسپانې ته په تورخم کې سرچینو ویلي چې دغه کسانو چې د پنجاب پولیسو نیولي وو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د برېټانیا حکومت هغو افغانانو ته چې په چیرو کلونو کې په افغانستان کې د برېټانیي پوځیانو د حضور په محل له دوی سره همکاري کړې و برېټانیا ته د لیږدولو ژمنه ورکړې و. سره له دې چې برېټانیا زرګونه د ډول افغانان په تیرو دو کلونو کې خپل هیواد ته بیولې خو لا هم سلګونه نور په پاکستان او نورو ځایونو کې د برېټانیا ویزو ته منتظر دي. د ایوننګ سټانډرد رسپانې پر اساس د برېټانیا د حکومت یو ویندوی ویلي دوی تر اوسه پورې 4000 زره شپږ سواله خطر سره مخامخ افغانان برېټانیا ته انتقال کړي دي. د جمعې په سهار وختي په یو الوتکه کې 122 تنه افغانان بریتانیا ته ورسېدل. د متحده عربی اماراتو نېشنل ورځپاڼه هم له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي دی د پاکستان له لوري د ډېر شمېر افغانانو استل تاریخي ناورین دی لولو. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه به 1,900,000 بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو عملاً دا کار تر ټاکل شوي مودې وړاندې پیل کړی دی او دا اعلان یې هم کړی چې د کډوالو د راټولولو لپاره به په ټولو ایالتونو کې مرکزونه جوړ کړي. ورځپاڼې په یو وار د لکونو افغانانو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې د عواملو له یادونې وروسته کښلي چې په لنډ وخت کې د 1.5 میلیون افغانانو استول به په بیلابیلو برخو لکه د خوراکي موادو، کور او نورو ضروري شیانو د بیو د لوړېدو په خاطر پر افغانستان فشار د ناورین تر حده زیات کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو واوري. د نورستان دواب له سوالې د کورګل درې کلی او خونځي د څخلو پاکو او بوت څخه به برخې دي. حال تخلک د دې سونزو عمله ډیرو کړهونه سره مخ دی. په نورستان کې د پهونی ریاست چارواکي هم منی چې د کورګل درې د خونځي په ګډونې غن خونځي د څخلو پاکي وبنل لري. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د نورستان دوه بولسوالي اړوند کورګل هغه دره چې د سلګونو کورنۍ ترڅنګي خونځي هم د څخلو پاکو بو څخه به برخې ده. د یاد خونځي خون کې شاه محمد ازادي رادیو ته وویل په خای خونځي سره نږدې څه موجوده و او ملازمینو به ترې په اسانه د اړتیا وړ اوبه راوړلې، خوس هغه څه هم اوچه شوی او ملازمینو ته یې اوبه راوړل مشکل شوی دی.
زمون مکتب کې یو بو مشکل دی ځکه چې کورګل خول تقریبا 2 کال راهیسی اوچه شوی دی. چینه نشته، چینه اوچه شوی دی، ساګان هم اوچه شوی دی. یو سال رو پاغه سا کې تقریبا 200 کور ټول په دې سا کې لګیای اوبه ورته نه رسیږي. خو زمون شاګردان چې کله مکتب ته راشي اوبه له لاسه دی، اوبه دی تګي دیو جن پتنګي او سنف کې نشي کېناسته. زمون اجران تقریبا 1 کیلومتر لري ساهنه اوبه راوړي او هغه په بشکای کې اوبه راوړي یو ګلاس چا ته رسیږي نه رسیږي. خو شاګردانو هجوم په سنف کې ډیری.
دلته یوازې د خونزیز د کوون کې ادارا د سخلو پاک اوبو نشتون په وجه ستونزې نه غالي، بلکې د کورګل درې په سلګونه کورنۍ د ورته مشکل سره مخ دي. د سیمې او تنوسیدونکو محب الله راته وویل ډیرې څاګانی چینی او خورونه وچ شوی په وینا چې د اوبو نشتون په وجه کښتونه وسوځیدل او باغونه د وچیدو ګواښ سره مخ دي.
ارزوم دادا چې اوبو نشته دا اوشکالی دا حیوانات اونی بوټي ټول د اسنون سره مخ دي. یو دانا سال ورو اغم خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لري ساحنه موږ اسکلو اوبو راوړو. دا کومه شبکه چې وی هغه شبکه هم لکه ترمیم ته ضرورت لري 80% دی او هغه سیلاب لوجنه تخریب شو.
دوی خونځي او کلیو ته د څخلو پاک اوبو چمتو کول غوښتنه کوي. د نورستان پوهن ریاست مسولین هم وایي چې ډېرې خونځي د څخلو پاک اوبه نه لري او دوی لمرستندوی ادارو غواړي چې یا د ستونزه ورته حل کړي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
په دواب کې یوازې مرکزی لسه موږ تر په خلاندې نه په اول قدم کې مشکل ډیر دی. په نورستان کې یقینا کوشش کوو د وزارت د لارې او دیالي موساب د لارې د هر ممکن لارې یو څه پیدا کوو او خپل مکاتب خدمت ته وړاندې کوو. لا هم ستونزې په ځای پاتې دي. رسیدنه غواړي، کار غواړي، کوشش کوو یو حل لار ورته پیدا کوو، دا ستونزه هواره کوو.
د نورستان دواب ولسوالۍ د کورګل درې اوسیدونکو او د خونځي اداره په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي چې یونیسف د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې د دغه ستونزې هواري ته مټې را بډوهلې او پر ګڼو پروژو کار روان دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ډیر مننه چې ازادي رادیو او ریو تر دمګړې پوري را سره یاستې. د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندې خبريږي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. هلته د ازادي رادیو ټول خبرونه چې سلیروي ساعت دی شیبه په شیبه په ژوندې باندې اوریدل شي. تر خو یې زموږ په پاڼه زموږ نیز خبرونه په هغه چې ویډیو دی په ویډیوي شکل باندې شته، او ځینې خبرونه چې آډیو دی په غږیز ډول باندې هم تاسو کولای شئ واوري. خوای زموږ په پاڼه کې ډېر مهم نور موضوعات چې د ازادي رادیو د پروګرامونو یا هم د ځنګړي فیچرونو په برخه کې چمتو شوې دي، ځای پر ځای دي. تاسو کولای شئ یوازې د ازادي رادیو .com آدرس سره په ګوګل کې چې دا سرچ کړئ زموږ په پاڼه ته داخل شئ او زموږ خبرونه ژوندۍ واورئ. خبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې دویمه نیمایي د ازادي رادیو